دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوزا اجمل اندو زمانور همکاران درته هر کلی وایي. زموږ سلامونه ومنئ، سهار مو په خیر اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1340 نبی هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې شپږمه نېټه ده. د 2015 میلادي کال د نومبر 20مه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 1.5 هم اورېدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو. دا کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستونو له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشي پرون وویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غري پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د وای د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوون چې په خپلو دندو کې غفلت کړی دی. یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې به د ملي امنیت ټول کدرونه نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخو ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان نه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان د هیوادونو او لویدیځ اروپا لور ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون ویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. دا اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستونو له پروژو څخه 112 لکه افغانۍ غلا شوي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څېړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي ردی. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون پانقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له امله شکایت کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوي او مسکو ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبره او هګیو ویشته او هندارې ورماتې کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې روسي سندولي. د روسي صدر اعظم ديمتري ميدويديف پرون د خپل کابيني غونډې ته ویل د روسي حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیری په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسي یو جټ الوتکې تر ویشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې دي. اخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لویدو وروسته په کرملن کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې ده. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له 4 درجو څخه 3 درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د ښار د موټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو د امکان خبرداری ورکړی و. په پاریس کې د نومبر په 14مه وسلوالو حملو کې 130 تنه ووژل شول. دا خبر
نه. لا ازادي رادیو نمو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه شپاړه سټیټه یو، اسمان لمر. کندهار هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه شپاړه سټیټه یو. هرات د تودوخې لوړ درجه ولس سټیټه یو، اسمان لمر. مزار شریف هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه ولس سټیټه اته خودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 22 سټیټه او اټکل شوی. غزنی اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه لس سټیټه منفی 3 خودل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه لس سټیټه منفی 2 اسمان لمر. بامیان هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه سلور سټیټه منفی 10 خودل شوی. او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه یو ټیټه منفی 15 اسمان لمر خودل شوی دی.
لا ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات وشي. پرون د غلطه ولسمشر اشرف غنی یو شمیر چارواکي له دندو لرې کړل.
امر سبک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که د وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد.
بلخوا په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا حکومت اجرائیه ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د ترکیې پوځ هغه څه خبر کړي چې دوی ظاهرا د هغه خبرداري غږ بولي چې وایي د روسي ډیجیټل وتکو ته تر ویشتل کېدو دمخه ورکړل شوی. او افغان چارواکي وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. دوستانو په کندوز کې د وروستیو تغییراتو په اړه د ولسی جرګه کې د کندوز له پخواني استازي معین مرستیال سره خبرې هم لرو، خو لومړی به د کندوز په اړه دا رپورټ راواخلو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمېر چارواکو له واکه لرې کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی وویل دا د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د کندوز سرپرست والی وایي د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ته د یو پلاوي مشري سپارل سوی څو په دې ولایت کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه یې رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورټ پر بنا د ولایت د ملکي ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز له جګړې پاتې ښار دی او موږ ډېرې ستونزې لرو او په یوه ښار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوي پلاوي ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غني د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړه کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو تر څنګ له شي حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت د رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. ښاغلی غني پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیچ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمه ایزو پولیسو ډلې جوړې کړي او تر دې وروسته به د سیمه ایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته به ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگو است.
خو د افغانستان حکومت به په عملي ډول وتوانېږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړې اراده موجوده وي او فکر کوم چې که پیاوړې اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلي دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوي برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
دوستانو دا کندوز دا سرپرست والی څرګندونه هم درنګه دلته د ورسوي تغیراتو په اړه مو اوریدل. ویل کیږي چې افغان ولسمشر د کندوز د ملي امنیت رئیس او همدارنګه یو شمېر نور امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. موین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او همدارنګه په سیاسي چارو کې د افغانستان یو ښکیل شخصیت دی، راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. مرسیال صاحب، اول خو در مننه کوو چې په دې سهار وختي مو موږ ته وخت راکړ. دا راته ووایي چې کندوز هغه ولایت و له کوم ولایت نه چې ولسمشر خپل پخواني تغیرات پیل کړي و. زموږ یادیږي چې لومړنی والی ولسمشر دې ولایت ته معرفي کا او همدارنګه په هغه وخت کې نور چارواکي ور وپیژندل. کندوز کې ولی حالات هغه سي سم پر مخ او لانړل چې ولسمشر بیا مجبور شو دغلته تغیرات راوړي؟
د کندوز په اړه باندې چې د دیارلسو کلونو را په دی خوا کندوزیانو څه غوښتنې د پخواني ولسمشر نه لرلې او د اوسني ولسمشر لري، هغه تر اوسه نه دي عملي شوي. غوښتنې څلور عمده ټکي وي: د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خلصرا کول او هغوی بی صلاحیت کول یو له مهم غوښتنو نه د کندوز د خلکو په دیارلسو کلونو کې وه او اوس هم ده. دوهم یې دا غوښتنه وه چې باید په خپله د کندوز خلک د کندوز په اداراتو کې وټاکل شي، چې متاسفانه نه یوازې په مرکزي حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته دی او نه په محلي ولایت کې. کما غونډه چې هغه حیات ولسمشر ټاکلی و او کندوز ته روان و په کانټینینټل هوټل کې په کابل کې وشوه، 150 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی و. بیا دغه غوښتنه تکرار شوله چې باید د کندوز لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې په خپله د کندوز د خلکو لخوا وټاکل شي. دریمه مهمه مسله چې په ډیرو تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې په کندوز کې وه، اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج ته رسیدلی و. دا هغه نقاط و چې باعث د دې شو چې کندوز سقوط وکړي. او د هر ځای نه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود، هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د کندوز د خلکو ناخوښي په دې کې.
مرسیال صاحب، اوس څه فکر کوئ چې دا تغیرات به د تاسو او د کندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دغه تغیرات کافي دي چې د کندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګه په دې برخه کې یو هیئت ولسمشر ټاکلی و، تر اوسه پورې حکومتي تبصره د هغې هیئت په څېړنو باندې نه ده شوې چې کندوز ولې سقوط وکړي. یو هیئت هم څېړنې کړې وې او هغوی ویل چې موږ ولسمشر ته خپل رپورټ وړاندې کړی. په دغه دواړو موضوعاتو کې راته لنډ ووایي.
زه فکر کوم چې لوړ پولي چارواکي چې د کندوز په ولایت کې له دندو ګوښنه شي او دغه په عوض باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د کندوز د ټولو قومونو دپاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د ټاکنو کې په دیارلسو کلونو کې ناراضه وو د خلکو د افرادو د تشخیص په ارتباط باندې. که چیرې دغه ټاکنې د کندوز د مهمو قومونو چې هلته اوسیږي د هغوی په خوښه باندې نه وي، زه فکر نه کوم چې امنیت دې راشي. دوهمه مسله، کوم هیئت چې ولسمشر ټاکلی و هغه لاړ کندوز ته، څېړنې وکړلې، د خلکو نه پوښتنې وکړلې. پوښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویلو، دغه څلور ټکي نغښتي وو او کندوزیانو ورته دا ویلي دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد ککړ نه وي، هغه په مشخص تنظیم یا هیڅ پورې تړنې وي، مستقل افراد وي، د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي، داسې شخص د ولایت لپاره، دغه شخص د قمندان امنیت لپاره، دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي، زه فکر نه کوم چې امنیت ته به دا مرسته وکړي. ځکه ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخلی سلاکی او وسریبت وقت دا یوازی پا خبرونو کی دا کار باید ولس مشر عملی کی. ذکر چی کلا کلا پا دیار لسو کلونو که دخپل دا وسلوال و دلو ترمینز هم جنگونه پیخ شویدی او پا خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو تا یو دا فکتورونو نا دا عواملو نو چی زمینه او مساعده شولا اخر کو چی مخالفو تا یا طالبانو تا لار ورکرلا پا قندوز که علاتی داو چی د غیر مسؤول وسلوالو نا دیر دی پتنګ راغلی وو. فهم دې علت باندې کندوز سقوط کړی دی، همدغه علت دی. بنا ان زه فکر کوم چې که چیرې د کندوز د خلکو په خوښه باندې، خصوصا د قومونو په خوښه باندې چې هلته ډیره کې دي یا اکثریت دي، د مهمو اداراتو په ارتباط توظیف نه اشخاص توظیف نه شي دا د وړو اشخاصو په کوچنیو پوسټونو کې تغیرات به امنیت لپاره هیڅ مرسته ونه کړي.
ډیر زیات مننه مرسیال صاحب. کور مو ودان موین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز په خانه استاد یو چې د کندوز په ورستیو تغیراتو یې را سره خبرې کولې. مننه ورڅخه کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې 9:15 کېدونکو دی. ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته پام وکړئ. دا کندوز سرپرست والی وای د یو شمیر امنیتی چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې هر کال د افغانستان د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د فرا ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې څخه 112 لک افغانۍ اخلاص شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر هزار کړ. د وزارت خبرپاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د دوی پر سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو دروانو اعتراضونو له کبله اعتراض کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکاري ته چمتو دی. او په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه را کم شو. د بلجیم حکومت د امنیتي اساراتو درجه له 4 څخه 3 ته راټیټه کړه. د سانو د دې نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګنې په ټوله افغانستان کې اوریدل کیږي. تاسو د ماخام لوونه بیا د سهار تر و په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه موریدل شي. خو ست اساده ای رادیو تخو کی د کندوز یو بل ریپورت هم لرو او هغه په دې ولایت کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې پر روختون د حمله پاړه د چیړونو په مرغزو باندې را سرخی. خو مخکې لاغي پام وکړي دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان پاړه سوي رسوان مراد ورته کتنه کړی.
هفینګټن پوسټ رسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خبر کړي دی چې انوان دی افغانستان د جګړې للارې نه بلکې د اقتصادي پرمختګ للارې شغورل کېدی شي. هفینګټن پوسټ لیکي د امریکا حکومت په دې خپېږي چې د افغانستان سقوط د امریکا پر ګټو ټاکونکو اغیز کوي، خو بیا هم د دې پر ځای چې د افغانستان اقتصادي پراختیا ته توجه وکړي په دې هیواد کې د جګړې لار غوره کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره د یو مارشل پلان اعلان کول شي د دې هیواد د خلکو پر ذهنونو لنډمهاله مثبت تاثیر وکړي. دا مطلب لیکوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان خلک د راتلونکي په اړه هیله من شي د دې هیواد اقتصادي پراختیا لپاره د یو منظم پلان جوړولو ته اړتیا ده. هفینګټن پوسټ زیاتوي افغانستان په تیر وخت کې زیات اقتصادي امکانات درلودل چې کېدای شي بیا فعال شي. ورسپانه په دې برخه کې د افغانستان د تازه وچو میوو د صادراتو یادونه کوي. افغانستان د غراس په هلمند، ننګرهار او شمالي ولایتونو کې پراخ زراعتي شبکې درلود چې د جګړو له امله اوس د دغو محصولاتو ځای کوکنارو نیولې ده. دا مطلب لیکونکي وايي په 2008 کال کې افغانستان که څه هم چې په کم اندازه د میوو تولید ته توجه وکړه، خو بیا هم کلنی عاید څه د پاسه 113 میلیونه ډالر و. هفینګټن پوسټ زیاتوي افغانستان د نساجي، سیمنټ او د بوري د تولید د فابریکو ترڅنګ د برېښنا د تولید سیستم هم درلود چې دا هیواد پر خپل پخو درولی و. ورسپانې د امریکا د وروستۍ جیولوجیکي سروې موندنو ته په پام سره لیکلي افغانستان دا مهال د 1000 میلیارد ډالر په ارزښت طبیعي زیرمې لري چې په کم مصرف سره استخراج ممکن دی. ورسپانې د افغانستان د ترانسپورت سکتور ته په پام سره لیکلي که څه هم چې دا هیواد سمندر ته لاره نه لري، خو د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې کولی شي ایران، پاکستان، چین او د مرکزی آسیا زیات هیوادونه له یو بل سره ونښلوي. هفینګټن پوسټ ورسپانې لیکي دا سمه ده چې امنیت خورا مهم دی، خو اقتصاد ته پاملرنه د افغانستان ثبات او امنیت ته زمینه برابروي. دا مطلب په پای کې راځي. د امریکا نړیوال مشرتوب په افغانستان کې ناکامي نشي زغملی او واشنگتن باید د افغانستان په شان یو ناکام هیواد د ژغورلو لپاره خپل رښتینی مشرتابه ثابته کړي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د یو مشر د وشل کېدو موضوع یاده کړې ده. نیویارک ټایمز وایي د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان خان سعید چې په سجنا مشهورو د پاکستان پولې تنګ دی د افغانستان په خاوره کې وشل شوی دی. ورسپانه وایي سجنا د حکیم الله محسود له وشل کېدو وروسته د ملا فضل الله مشري ونه منله او ځان ته جلا فعالیت پیل کړ. نیویارک ټایمز د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له خولې لیکي که د خان سعید مشهور په سجنا وژنه تایید شي نو دا به پاکستانی او افغان طالبانو ته یو لوی ضربه وي.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د برید په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ لري.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه، نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي، دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. د سازمان ویلي، په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندز کې پر روغتون په حمله کې یې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکې څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو غږ کوو. په کندز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر تنوع وژل او ګنشمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبه په ورځ د کندز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه، مسجد، دوی وسوالو طالبانو له روختونو، جمعاتو، مدرسو، شوونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. په دې اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. د قسیم سلمل په ریپورت کې جزئیات اورو.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل وویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي، نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. دی وی د همدې اونۍ تر پایه به رسمن خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نسي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسېږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د غوراوي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د شپږ دېرشو غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس به د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او پنځه نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوراوي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره یې چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. په دې موضوع به د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ واورو.
د یو شمېر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې پر ورځ خبرې وکړي. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکې میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو پاړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کنفرانس پاړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو چیړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده وه چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول هلته ناست وي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته ویل ویدي چې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالفه وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
بلخوا د ترکیې پوځ هغه څه خپاره کړي چې دوی ظاهرا د خبرداری غږ بولي چې وایي د روسیې جوټ الوتکو تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل شوی. د رپورټ تفصیل به له فریبا ظاهر نه واورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو د مخه ورکړی و. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي وي چې د دوی هوایي حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هغه په پام کې ونهنیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسي سو څلرویشت ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېر ښه پیژندله چې پر سر یې الوتنه کوله او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ننوتې.
Никаких предупреждений не было.
Дайвай, по حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی راکړل سوی. نه در رادیو لاري او نه متلی تللی دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازی مسیر کې راوښيي، خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنې برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تیښتې معنا او اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو، چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریې په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا مځکې ته تر رسېدو دمخه په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هېواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان زمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15مه د کرملین پر ویبپاڼه خپور سو. له دې کبله چې روسیه د خپلو پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي، نو ځکه په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل سو، خو په اعلامیه کې دومره ویل سوي چې دا لقب تر مړینې وروسته ورکول سوی دی.
دوستانو په همدې د خبري مجله پای ته رسو. جکفر احمدی په بلنیم ساعت خبري مجله کې در سره دی.
تشکر از شما آقای اند. سلام، صبح شما بخیر، امیدوار هستم جمعه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. استقبال سرپرست ولایت کندوز از برکناری شماری از مقام‌های این ولایت. حمدالله دانشی میگوید امیدوار است که این اقدام سبب بهبود وضعیت کندوز شود. دیدبان حقوق بشر خانه تحقیقات مستقل در برای حمله هوایی بالای شفاخانه در کندوز شده. لحظات بعد در مورد اینها گزارش خواهیم داد و همچنان روزنامه های غربی را مرور می کنیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها را بشنوید. مقام‌های شورای انکشافی ولایت فرا مفسد خوانده شدند. وزارت خارجه ترکیه سفیر روسیه در انقره را احضار کرد و روسیه و فرانسه روی افزایش همکاری‌ها در مورد سوریه به توافق رسیدند. سرپرست ولایت کندوز می‌گوید برکناری شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت برای تأمین امنیت کندوز یک پیشرفت مثبت خواهد بود. حمدالله دانشی برادی آزادی گفت که این اقدام با درخواست مردم صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندوز گفت
امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که در وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد. یک تعداد از اینا طبق اصول نظامی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن، یک قسمت دیگهشان سبکدوش میشن، نفر سرپرست فعلا تعیین میشه، کادرای امنیت ملی در قندوز سر تا سر تجدید میشه.
دقایق بعد بیشتر خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید همساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق می شود. UNODC یا اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ویانا دیروز گفت این اقدام 1/3 حصه بیشتر از تمامی تولیدات ناخالص یک ساله افغانستان است. این تولیدات پارسال در افغانستان 21 میلیارد دلار گفته شده بود. شورای ولایتی فرا میگوید شماری از مقام‌های شورای انکشافی این ولایت صدها هزار افغانی را با اسناد جعلی از بانک کشیده و با خود بردند. به گفته اعضای شورای ولایتی فرا در انتقال این پول کارمندان افغانستان بانک و شماری از مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات فرا هم دست داشتند و یا هم غفلت کردند. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا برادیو آزادی در این باره گفت
دمبستگی ملی پروگرام پروژو
پولی پروژه های انکشافی ولسوالی بکوای ولایت فرا از طرف 7 شورا که 117 لک افغانی می شود دستور زده شده است و شورای ولایتی یک جا با ارگان های زیردخت در این مورد تحقیق می کند و این مقدار پیسه را دوباره وصول خواهد کرد.
بعدی نتیجه اعلان سی؟
ریاست احیا و انکشاف دهات فرا و همچنان شعبه افغانستان بانک در این ولایت دست داشتند در این دست برد را رد می کنند و آن را به اساس می دانند. شورای انکشافی و همچنان مقام ولایت فرا تا حالا در مورد ادعای غارت این پول ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی.
و وزارت خارجه ترکیه دیروز سفیر روسیه در انقره را احضار کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، شکایت نامه رسمی ترکیه به خاطر اعتراضها بر ضد ماموریت سیاسی و شرکت های این کشور در روسیه به دیپلمات ارشد روسی سپرده شده است. وزارت خارجه ترکیه میگوید بالای برخی شرکت های این کشور در روسیه حمله شده است. در این میان روسیه گفته است که برخی از برنامه های مشترک سرمایه گذاریش را با ترکیه به حالت تعلیق درآورده. دمیتری مدویدوف صدر اعظم روسیه از این موضوع بر روز پنجشنبه در نشست کابینه ی آن کشور خبر داد و گفت حکومت روسیه می خواهد در واکنش به تجاوز ترکیه از کار با سیستم اقتصادی و اقدامات بشری مشترک دست بکشد. روابط انقره و روسیه به دنبال هدف قرار گرفتن یک تیاره جنگی روسیه در حریم هوایی ترکیه زیاد پرتنش شده است. رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش تا هنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش در سوریه متحد است. ولادیمیر پوتین پس از گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک نشست خبری در کرملین حضور یافت و گفت که هر دو کشور توافق کردند تا همکاری های دو جانبه را در مورد سوریه افزایش بدهند. اولاند افزود که فرانسه و روسیه موافقت کردند که گروه داعش و سایر شورشیان تندرو را هدف قرار دهند. و مقام‌های بلژیم دیروز شدت تدابیر امنیتی را در بروکسل کاهش دادند. بر اساس گزارش‌ها احضارات امنیتی از درجه 4 به درجه 3 پایین آمده است. حکومت بلژیم در 21 نوامبر از احتمال وقوع حمله مشابه پاریس در بروکسل هشدار داده بود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 15.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است در ادامه این مجله خبری. سرپرست ولایت کندز امیدوار است که برکناری شماری از مقامها در این ولایت سبب بهبود وضعیت کندز شود.
امیدوارم تأثیرات مثبت داشته باشه و این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که افراد وظیفه‌ای دارند.
دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیقات مستقل در برای حمله هوایی بالای شفاخانه در کندز شده.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target, not knowing essentially what they were firing at.
روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی از یک جوان پرسیده‌ایم که
خود مکتب خوندی؟
سن بسیر خوندم.
آه چرا باز ادامهش ندادی مکتبت؟
خب غریبانه بود دیگه. کتابچه نبود، کلم نبود، خنکاک نبود، پتلون نبود، کرای موتور نبود.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سرپرست ولایت کندز میگوید عملیات گسترده نظامی برای برقراری امنیت در این ولایت را اندازی می شود. حمدالله دانشی برادیو آزادی گفت که برکناری شماری از مقام های امنیتی کندز برای امنیت این ولایت یک پیشرفت مثبت خواهد بود. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندز و بعد دنبال ناامنی‌های اخیر در آن ولایت، شماری از مقام‌های امنیتی کندز را از وظایفشان برکنار کرد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش را تهیه کرده.
سرپرست ولایت کندز میگوید وزیر ترانسپورت افغانستان در رأس یک هیئت موظف شده تا فعالیت‌های اداره‌های غیر نظامی را در این ولایت بررسی کند و از کیفیت کار آنها بر رئیس جمهور گزارش دهد. حمدالله دانشی بر رادیو آزادی گفت بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی، هیئت موظف شده درباره تعیین و یا تغییر پست‌های مقامات غیر نظامی کندز تصمیم می‌گیرد.
چون کندز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کارکردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت را موظف ساخت تا برای برقراری و تقویت امنیت کندز شورای کندزیان را ایجاد کند تا در کنار نیروهای امنیتی برای حکومتداری خوب کمک شود. آقای غنی دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های پلیس محلی کندز گفت که پس از این تمامی نیروهای پلیس محلی تحت امر قماندانی امنیه خواهند بود.
هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پلیس محلی داشته باشه. از امروز به بعد تمام کادرهای پلیس محلی زیر قمانده قماندان های امنیمن و تنها در چارچوب دولت پاسخگو است.
گفته می شود که موجودیت شمار از گروه های مسلح غیر مسئول در کندز به یک مشکل بزرگ مبدل شده و آنها در راستای بمیان آمدن شفافیت در امور دولتی موانع ایجاد می کنند. پرسش در اینجاست که حکومت تا کدام حد برای حل این چالش ها موفق خواهد شد؟ حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز پاسخ می گوید.
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشد کدام مشکل جدی نیست.
آقای دانشی که به دنبال بازپسگیری کندز از نزد طالبان به حیث سرپرست مقام ولایت تعیین شده همچنان میگوید تغییرات در مقام‌های دولتی بر اساس گزارش‌های صورت گرفته که از سوی هیئت حقیقت یاب در مورد سقوط شهر کندز تهیه شده است.
رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندز شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت را از وظایفشان برکنار کرد. گزارش بوده از جاوید نعیمی. فرشته جلالزی در مورد مؤثریت این اقدام رئیس جمهور با حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز مصاحبه دارد.
به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه که واقعا وضعیت خوب بسازد ولایت کندز؟
امیدوارم تأثیرات مثبت داشته باشه و نیروهای امنیتی متوجه مسئولیت های خودشان شده باشن. این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که غفلت وظیفه‌ای میارن، نمیتونن وظیفه‌شان رو درست انجام بدن. این در مجموع نه تنها در کندز که فکر کنم، این اقدام جناب رئیس جمهور در مجموع افغانستان بالای نیروهای امنیتی تأثیر مثبت خواهد داشت.
آقای دانشی، رئیس جمهور به وزیر ترانسپورت وظیفه سپرده که در بستهای اداری نامزدهای مناسب پیدا کنه، این یعنی با کار شما چقدر ارتباط میگیره؟
خب رئیس جمهور جناب محمد الله بکتاش وزیر ترانسپورت را که از ولایت کندز هستند و شناختی بسیار کامل از کندز و کندزیا دارند، رئیس هیئت اینجا گماشتن. کندز یک شهری بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و ما مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کارکردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
آقای دانشی، رئیس جمهور در مورد گروه های مسلح هم در کندوز صحبت کردن، فیصله جدیدشان در این مورد که کردن تا چی حد میتونه که به وضعیت در کندوز کمک کنه؟
قسمی که شما در جریان هستین، یکی از چالش‌های بسیار کلان در ولایت کندوز وجود افراد مسلح غیر مسئول است که اونا باعث دردسرهای برای مردم کندوز شدن و یقینا افراد مسلح غیر مسئول در هر جایی نه تنها به امنیت کمک نمی کنن که بلکه مانی آمدن عدالت و شفافیت می شن. رئیس جمهور درک عمیقی که از این موضوع داشتن، بسیار تاکید داشتن که گروه های مسئله غیر مسئول یا خلی سلا و یا در ارگان های دولتی مثل پلیسی محلی و اینا تنظیم شوند و مدیریت شوند.
چقدر امیر ممکن می دانیم که عملی شوند می حرف؟
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشه کدام مشکل جدی نیست، چون مردم قندوز و مسئولین قندوز پیوسته از حکومت مرکزی تقاضاشان این بوده و هست که باید عملیات ادامه داشته باشد و قندوز از وجود دشمن پاک شود.
شما حکومت هستین، آیا فکر میکنین کمی خواسته مردم کندوز یعنی برآورده شده میتونه؟
ما امیدوارستم با وعدای قطعی که جناب رئیس جمهور دادن باید عملیات ادامه پیدا بکنه و یک عملیات کلان و سرتاسری در ولایت کندوز رو اندازی شود تا امنیت کامل به ولایت کندوز باز بگرده.
حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. سرپرست ولایت کندوز امیدوار است که برکناری شماری از مقامها در این ولایت سبب بهبود وضعیت کندوز شود. سازمان ملل متحد میگوید همه ساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق می شود. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش تا هنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه متحد است. و مقام‌های بلژیم دیروز شدت تدابیر امنیتی در بروکسل را کاهش دادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه هفینگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان را می توان با رشد اقتصادی نجات داد، نه جنگ. به نوشته روزنامه، اداره رئیس جمهور اوباما این را خوب می داند که سقوط افغانستان عواقب تعیین کننده بر منافع آمریکا دارد، ولی باز هم برای وضع این که توجه را به رشد اقتصادی افغانستان جلب کند، راه جنگ را در آن پیش گرفته است. روزنامه می افزاید اعلان یک پلان مارشال به افغانستان با کمک جامعه جهانی می تواند تأثیرات کوتاه مدت بر رسان مردم داشته باشد و در دراز مدت افغانستان به یک رشد منظم اقتصادی نیاز دارد تا مردم آن با آینده امیدوار شوند. در مطلب روزنامه آمده است که در افغانستان در گذشته امکانات زیاد اقتصادی وجود داشت که می توان آن را دوباره احیا کرد. به طور مثال افغانستان یک زمان میوه خشک و تازه به خارج صادر میکرد و شبکه های زراعتی آن در هلمند، ننگرهار و ولایات شمالی این کشور را به سبد میوه و سبزیجات و مواد خوراکی تبدیل کرده بود که در سالهای جنگ زمین های زراعتی و درختان میوه از بین رفتند و جای آن را کوکنار گرفت. به نوشته روزنامه در سال 2007 هرچند افغانستان یک بخش کوچک تولید میوه را احیا کرد، باز هم درآمد آن از این درک بیش از 113 میلیون دلار بود. در شبکه صنعتی هم افغانستان فابریکه های نساجی، سیمنت، تولید شکر و تولید برق داشت که افغانستان را با پای خودش استاد کرده بود. از سوی دیگر نظر به تخمین‌های اخیر اداره سروی جیولوژی آمریکا، افغانستان به ارزش 1,000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی دارد که با اندک کار می توان استخراج آن را آغاز کرد. در ساحه ترانسپورت افغانستان به آب راه ندارد، ولی این کشور در مرکز آسیای میانه قرار گرفته و کشورهای مانند ایران، پاکستان، چین و جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی سابق را با هم وصل می‌کند. روزنامه هفینگتن پست می نویسد این درست است که امنیت اهمیت حیاتی دارد، ولی توجه به اقتصاد می تواند افغانستان را با امن و با ثبات هم بسازد. به نوشته روزنامه توجه به رشد اقتصادی برای افغانها یک امید و امکانات تازه را مهیا می سازد و زمینه رفاه و مدرن شدن افغانستان را نیز فراهم می گرداند که حتی می تواند این کشور را برای ممالک دیگر منطقه مدل یا نمونه بسازد. به نوشته هفینگتن پست رهبری جهانی امریکا نمی تواند ناکامی را در افغانستان قبول کند و برای نجات کشور ناکام افغانستان امریکا باید رهبری واقعی خود را نشان بدهد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان یک قمندان مهم طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده است. به نوشته روزنامه قمندان طالبان خان سعید که به سنجا معروف بود در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سرحد افغانستان با پاکستان کشته شده است. روزنامه می افزاید سنجا کسی بود که بعد از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان انشعاب کرد و رهبری مولانا فضل الله را قبول نکرد. سنجا می گفت که رهبری نو طالبان گمراه شده است و او به شکل مستقل فعالیت خود را ادامه می دهد. روزنامه از قبل یک قمندان طالبان پاکستانی نوشته است که می گوید اگر کشته شدن سنجا تایید شود نبود و ضربه بزرگ برای طالبان پاکستان و طالبان افغان به شمار خواهد رفت.
فشارهای بین المللی به خاطر انجام تحقیق بین المللی در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بی‌سرحد در کندوز افزایش یافته. دیدبان حقوق بشر میگوید باید تحقیق مستقلانه صورت گیرد زیرا پرسش‌های جدی تا هنوز در مورد این رویداد بی پاسخ مانده است. پیش از این دکتران بی‌سرحد اردوی ایالات متحده آمریکا را به سهل‌انگاری جدی در حمله به شفاخانه این سازمان در کندوز متهم کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بدنبال اظهارات قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز را یک اشتباه انسانی خوانده، واکنش‌های بین المللی افزایش یافته است. برخی از نهادها به شمول دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق مستقلانه بین المللی درباره این رویداد شدند. این سازمان میگوید باید با پرسش‌ها در این مورد که حمله کننده ها میدانستند که آنجا یک شفاخانه بود و یا از سهل‌انگاری و بی‌توجهی بر آن حمله کردند پاسخ گفته شود. به گفته دیدبان حقوق بشر تحقیق به خاطر صورت گیرد که ممکن است این حمله یکی از انواع جرایم جنگی بوده باشد. اما این نهاد می افزاید وزارت دفاع آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه‌اش در مورد قماندانان ارشد نظامی که شاید به ارتکاب جرایم جنایی متهم شده بودند وضاحت نداده است. دکتران بدون مرز اردوی ایالات متحده را به سهل‌انگاری جدی در حمله بر شفاخانه این سازمان در کندوز متهم کرده است. جیسن کان رئیس اجرایه این نهاد از نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته که باید تحقیق مستقلانه در مورد حمله بر شفاخانه کندوز صورت گیرد. خیلی برای ما هولناک است که آنها بالای هدف حمله کردند که نمی‌دانستند کجا را نشانه گرفتند و این اساساً با آن معناست که غفلت بزرگ صورت گرفته و هدف نظامی از ملکی متمایز ساختن نشده است و ما فکر می‌کنیم که این به تحقیق بعدی مستقلانه نیاز دارد، نه به وسیله یک فرد که در بحران دخیل بوده مانند حکومت آمریکا. ما امروز خواست خود را برای تحقیق مستقلانه تکرار میکنیم. در حمله 3 اکتبر از سوی قوای هوایی آمریکا بر شفاخانه MSF که در جریان اشغال شهر کندوز توسط گروه طالبان صورت گرفت، بیش از 30 تن به شمول چندین کارمند شفاخانه دکتران بدون مرز کشته شدند. جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نتیجه بررسیش را از حمله بر شفاخانه کندوز عصر چهارشنبه اعلان کرد و گفت این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. بدنبال این تحقیق، وظایف شمار از نظامیان آمریکایی به حال تعلیق درآورده شد. در این میان حمدالله دانشی سرپرست مقام ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که طالبان در جریان اشغال کندوز از هر مکان به حیث پناهگاه استفاده کردند و بالاخره شفاخانه دکتران بدون مرز هدف قرار گرفت.
طالبان از شفاخانه، مسجد، مدرسه، مکتب، خانه‌های مردم از همه جا این سنگر استفاده میکردند و در اون روز جنگ یقیناً
به بمباردمان نیروهای امریکایی بالای شفاخانه به گمان اغلب بودن طالبان مسلح داخل شفاخانه بودند.
اما اردوی ایالات متحده امریکا تحقیق مستقل در مورد این رخداد را ظاهرا نمیپذیرد. ویلسون شوفنر سخنگوی جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید به باور آنها تحقیق تکمیل شده و منصفانه بوده است. دکتران بدون مرز از کمیسیون بین المللی حقیقتیاب بشری خواسته تا در مورد حمله بر شفاخانه کندز تحقیق کند. این نهاد میگوید در حال حاضر منتظر اجازه از سوی امریکا و افغانستان در مورد تحقیق است، اما حالا هیچ یک از این دو کشور با درخواست کمیسیون بین المللی حقیقتیاب بشری توافق نکردند. زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مطالعه نشان می دهد که تلفات ناشی از انفجار ماین در جهان و بخصوص در افغانستان افزایش یافته است. این تحقیق از سوی یک گروه بین المللی دیروز پخش شد. مقیم نایب گزارش می دهد.
تحقیق کنندگان در یک گزارش گفتند تلاش ها در اثر استفاده بیش از حد ماین توسط گروه های شورشی برای کاهش تلفات ناشی از انفجار ماین سال گذشته بی نتیجه مانده است. این تحقیقات در مدت میان اکتبر سال 2014 و اکتبر سال 2015 میلادی انجام یافته است. در گزارش آمده است که گروه های غیر دولتی در کولومبیا، لیبیا، پاکستان و یمن این آلای کشنده را تا هنوز به کار می برند و استفاده از ماین کنار سرک در سال گذشته در افغانستان یک افزایش شدید را نشان می دهد. جیف ابرامسن مسئول این ارزیابی میگوید در حالی که جهان پیشرفت‌های بزرگی را در کاهش استفاده از ماین به دست آورده بود، اما سال گذشته این پیشرفت‌ها عقب‌گرد داشته و برعکس استفاده از این آله و افزایش تلفات ناشی از آن بلند رفته که به گفته وی موجب نگرانی است. گزارش می‌نویسد در جریان سال گذشته شمار کشته شده‌ها در اثر انفجار ماین در یک روز به 10 نفر می‌رسد که این رقم نسبت به سال 2013 میلادی یک افزایش را نشان می‌دهد و هم نسبت به سال 1999 میلادی کمتر است، زیرا در سال 1999 میلادی رقم تلفات در یک روز 25 نفر بود. گزارش همچنان می‌افزاید که 80% تلفات ناشی از ماین را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. مارک ایزنوی یک تحقیق کننده ارشد از اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید افزایش استفاده از ماین ضد پرسنل از سوی گروه‌های غیر دولتی در اوکراین و یمن و استفاده به مقیاس بلندتر از این آله به خصوص در افغانستان و عراق نگران کننده است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-786-20-0042-02-21-12-41-38
بله، از طریق این شماره ها می توانید به ما پیام و نظر بفرستید.
رنگ های
زندگی.
نام ما رحیم.
چند سال میشه که موترشویی میکنی؟
یارا 10 سال میشه.
چطور از کار موترشویی؟
والا مزهش نیست.
چرا؟
خب مزهش نیست دیگه، 200 400 پیدا کنیم 8000 بس کرا خانه بده. خب 400 500 روپیه بیادر خندیجه خرچه مصرف ما میشه. خانه میریم بیادر 300 یا 400. دور 400 ما چوب بگیریم. ما کرا را بده. ما بیادر خندیجه بخوریم.
خود یک... مکتب خوندی؟
سن بسیر خوندم.
چرا باز ادامهش ندادی مکتبت؟
خب غریبانه بود دیگه. کتابچه نبود، کلم نبود، خنکاک نبود، پتلون نبود، خرای موتر نبود. چی میرات می اومد؟
اینجا که کار میکنین چند نفر هستین؟ یک موتر که میشوین چند نفر میشوین؟
دو نفر یا سه نفر.
باز چندی برتون میرسه؟
چی تیل و خرشه را بکشیم یا در خیا 400 یا 300 میمونه برام.
یک موتر چند میشوین؟
150 روپیه. دو 150 روپیه بیادر خن 70 روپیه موتل میخریم. شاد رو با شامپوز او دو سر رو بر شاگرد آمده
باز یک شامپو رو میخنی خود چند موتر میشه؟
نه پنج شش موتر نه پنج شش موتر خود میکنم
روزانه چند موتر میشه صبح تا دیگر؟
دیگر برابریز دیگر برابریز ازی یا پنج یا ده یا شش یا هشت ازی بالا دیگر
یا بی جای باز چطور است؟ کرا میتین یا ای که بدر
نه جای دولتیست
دولت اصیما کرا نمیگیره؟
نه نه
کس خوازارتان نمیده که بگه ایجا حق نداره
بیش آزار ما میداد بال یار از 4 سال میشه آرام نیست بونه
بسیار زیاد تشکر
قربان شما تشکر شما
شنونده رادیو آزادی هستید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان را روی همین موجها با شما در میان میگذارند. رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکار